اوردونکو د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه منې او وخت اورځي 2 بجې شوی نن د جمعې اورځ او د 2014 کال د جون د میاشتې شپږم نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره درې اونیزې خبرونه د سندرو عمل د ځوانانو غږ او اتلان لرو. خلومړی ګل ایاس ته ورزو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي. په کابل کې د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله انتخابي کمپاین باندې ځانمرګي حمله شوې ده. د شمالي بودرستان اتمانزو وزیر لوی جرګې د پیخور کور کمانډر سره ملاقات کړې او د فرانس ولسمشر د دوی مینې نړیوالې جګړې اویامي کلیزې د دستورو پرانسته کړې. د کابل په لویدیس کې نن په یو بمی چاودنه شوې چې هدف یې ظاهرا د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله انتخابي کمپاین وو. ویل کېږي چې دا یو ځانمرګي حمله وه چې په میرویس میدان کې د آریانا په نوم د یو هوټل مخې ته وشوه. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وین صدیق صدیقي نن مشال رډیو ته د دې پیښې په اړه ویل:
خو یو ناکامه تروریستي حمله وه. خو لخته چې نفسر عبدالله ته هم کوم ځانونه رسېدلې او د دوی د ټیم اعضاء ته هم کوم خاص ځانونه رسېدلې. دوی ټول مسؤول دي. پولیس لاس په کار شوی دی. هغه کسان چې هلته ملکي افراد ټپیان شوي وو هغوی یې شفخانو ته استولي.
اینی شایدین وای بریدګر خپل ځان هغه وخت والزو چې عبدالله د کمپاین په یو غونډه کې له ګډون وروسته له آریانا هوټل څخه د راوتلو په حال کې وو. نن په پیښور کې د شمالي بودرستان د اتمانزو وزیر جرګه د پیښور لکور کمانډر جنرال خالد ربانی سره ملاقات کړې ده. دغه جرګه به د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره هم ملاقات کوي. نن د اتمانزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد مشال رټوی دوی د شمالي بودرستان چارواکو ته ویلي چې پاکستان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. د پښتنو د مبارز فقیر اپین مسیح حاجی شیر محمد از زیاتبی دوی د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګلبادر سره هم تیر ورځ تر څلور ساعتونو خبرې وکړې او پر دې سلا شول چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي. حافظ ګلبادر څو ورځې مخکې په شمالي بدرستان کې د پاکستان فوج بمباري په خبرګون کې ویلي ول چې ولس دې د روانې میاشتې تر لسمې نیټې خوندي ځایونو ته منتقل شي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتي سرتیرو په سوي او ډیره بوکتی کې دیش بلوچ بلتون پالی وسلوال وژل دي. نوموړی تیر ماخام په خبري غونډه کې ویل چې په عملیاتو کې د ملیشي یو سرتیر هم وژل شوی دی. خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم د بلوچ بلتون پال وسلوال ډلې وایند سرباز بلوچ رسنو ته ویلي چې په نخته کې د دوی و کسان وژل شوی او دا چې زیاتره مرګ ژوبله پاکستاني سرتیرو ته اوښتی ده. د پاکستان علما کونسل پرون د یو فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولې دي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي پرون په یو کانفرنس کې دغه فتوا وړاندې کړه. حافظ اشرفي نن مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې اسلام د غیرت په نامه د وژنو اجازه نه ورکوي. هغه سوچ چې د غیرت په نامه اخزي وژنې هغه درې جرمونه کوي. لومړی هغه اسلام بدناموي، دویم خپل وطن بدناموي، دریم په ځمکه فساد خوروي. موږ دا ویلي چې دا قانون کې شامل کړل شي ځکه چې دغه شان کسان د عدالت نه خوشي نشي چې داسې بربریت یې کړی وي. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په دې وروستو کې د غیرت په نامه لږ تر لږه دوه خزي وژل شوي دي. اسلام آباد های کورټ امر کړی چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای دو افسران د مقدمه شې. تیر ورځ های کورټ د کریم خان په نوم د یو کس د غوښتنلیک اوریدنې پر وخت ویل په اسلام آباد کې د سی آی ای د پخوانی مشر او د قانوني مشاورو پر ضد د مقدمه درج کړل شي. کریم خان بای په 2009 کال کې په میرلي کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د دوه روړ وژل شوی وو. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي به له لشکر تریبا سره تړلې شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون خبرېران ته وویل یو میاشت مخکې لشکر تریبا یو لس وسلوال طالبان په دې تور پانسی کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول. بلخوا افغان امنیتي چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو به په سولهییز فضا کې ترسره شي. د کورونو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي او یو شمېر نور چارواکو د امنیتي حالاتو څېړلو لپاره د افغانستان ولایتونو سفرونه پیل کړي دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په نارمنډۍ کې د دوی نړیوالې جګړې او یایمې کلیزې د دستورو پرانسته کړې او په نارمنډۍ کې وژل شوي شل زره ولسي وګړو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. نن په اوهاما ساحل کې بیرغي او د امریکا نهشتم انفنټری ډیویژن پخوانی فوزیان په هماغه ځای او په هماغه وخت ولاړ وو چې په 1944 کال کې د جون په 16 نیټه ولاړ وو. په دې ورځ ائتلافي ځواکونه په لومړي ځل د فرانس په نارمنډۍ کې کته شوي ول. په دې دستورو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې، جرمني، برتانیا او د کاناډا مشران ګډون کوي او داسې هیلي دي چې دا به د اوکراین بحران په اړه کړکیچ کم کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به هڅه وکړي چې یادې غونډې تر پیل مخکې پوتن او د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر پیترو پوروشینکو یو بل ته لاس ورکړي. او وروستۍ خبر دی، سپین ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراني ولسمشر پیترو پوروشینکو د څوګن پورته کولو په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته 8 کسیز پلاوی استوي. د دې پلاوی مشري د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کوي او پکې د اروپا، ایرو ایشیا چارو لپاره د بارنو چارو مرستیال وزیر ویکټوریا نیولند هم شامل ده. په پلاوی کې د سینټ او د استازو جرګې غړي، د اروپا امنیت او همکاري سازمان ته د امریکا استازي او په کیف کې د امریکا سفیر هم شامل دي. د تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
اذن کو خبرونه مول مشال رادیو وردل چې ګلای اسنه دي کول په دې غړي کې تاسو لپاره درې اونځي خبرونه لرو. خلومړې زو کابل ته څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې د کابل په سلو سیمه کې د افغانستان د ولسمشر کاندید ډاکټر عبدالله په انتخاباتي کمپاین بریښ شوی چې بکه څلور عام وګړي وجل شوې دي. تفصیل خپل خبريالي ناجا سپه اخلو چې د محل منګ سره د کابل نه ټلیفون پکړ خده. ناجا ستړي مشه او تفصیل لا کې دغه پیښه
ډېر زیاته مننه د افغانستان د کورنیو چارو زو تا کنوتا د کانډل پر ټکنیس کمپاین 14 سوي د راتویان صدیق صدیقی رسنۍ ته ویل چې د تلفاتو د شمیر پاړه معلومات نه لري، خو ویل چې ممکن د تلفاتو شمیر ډیر وي. په نه هل کې د عبدالله د ټکنیس کمپاین مسلین وای چې د غرمې په شاوخوا 12 بجو د ډیر عبدالله د وتلو په حال کې وو. د دې ټیم ویان فاضل سنچرکی ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوی دوه ساتونکي وژل شوي او ډاکټر عبدالله ته کې کوم زیان نه دی رسیدلی. او په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې د جوزا په 24 نیټه ترسره شي.
ډېر مننه ستاسو نه ناجیا ساپۍ وو د مشال رادیو خبريال چې تاسو ته معلومات درکو چې د کابل په سیلو سیمه کې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله په انتخاباتي کمپاین بریچ شو چې پکې څلور عام وګړي وژل شوي دي، خو عبدالله ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی.
دا مشال ریډیو ده.
د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د خبر پښتونخوا په سوات کې شوې د یوې کلتوري میلې او همدارس په سیمه کې د ادبي او موسیقي پروګرامونو د ارزښت په اړه وري. د خبرونه چې هرون بچای جوړوي په کې له څو سندرو هم خوند اخلي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات او ملکن سیمې چې په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ څپو وځپلې، د محل پکې غیر سرکاري ادارو ادبي او کلتوري پروګرامونه کول پیل کړي دي. د دې پروګرامونو تنظیمونکي وایي چې له دغې لارې هڅه کوي د یادو سیمو د خلکو له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترې لرې کړي او یو وار بیا ژوند کولو ته وهڅوي. په دې لړ کې د سسټینبل ډیولپمنټ سوسایټي په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د سوات په مرکزی ښار منګوره کې یو درې ورځې کلتوري میله جوړ کړه چې د پښتنو شاعرانو، لیکوالانو او سندرغاړو سربیره د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم ورته بدلي ول او د سیمې له امنیت او همداراز له پښتني کلتور سره پر تړلو موضوعاتو خبرې پکې وشوې. د دې ونه په خبرونه کې اوریدونکو په سوات کې شوې د یادې کلتوري میلې د یو تن تنظیمونکي او ورته د ورغلیو دو تنو فرهنګي شخصیتونو خبرې اوري. ترڅنګ به له څو سندرو خوند هم واخلي چې په پیل کې هم د سوات د یو ځوان سندرغاړي ایاز خان په غږ دا یو درته اورو.
ہر جانا لگ دستور دسمان جانان سما جانان جانان سما جانان جانان سما جانان
اوریدونکو ایمل خټک چې د سسټینبل ډیولپمنٹ سوسایټی په نوم د غیر سرکاري تنظیم یو فعال غړی او پر سیاسي او ټولنیزو چارو نظر لرونکو کس ته د هغو سرګرمیو په اړه راته وویل چې دوی د سواد د خپلې درې ورځنۍ کلتوري میلې لپاره تنظیم کړی دی.
اول شپه باندې مشاره وا چې پکې د سبې نامور شاعرانو شرکت کړو. په دې مورځ باندې ساره نه چې نو زمونږ چې کوم کلتور دی هغه ته چې کوم مسائل مشکلات او چیلنجونه راپیختي هغه باندې بحث شو. بیا د شپې چې نو هغه کې موسیقي شپه وا چې پکې د پښتو او د اردو سندرغاړي راغلي او بیا په درېم ورځ باندې چې نو هغه سیاسي ډایلاګ مقامی سیاسی مشران ہوں چاہ سوات کے بالخصوص عمومی طور پر خیبر پختونخوا کے اور ٹول ملک کے امن روستوں کی دا سیاسی گندنوں پر رول بانے خبر اترے ہوتی اور دے ذرا ذرا خواہ کے چدے نو دسوات چی کم ثقافت دے کلتور دے یا کم دستکاری دا یا دفن نور اور خونہ دی آگے بانے درے ورزو کی نمائشم لگی دلو تنظیمونا او خلق راگلی ہوں او آگے اخفل نا سیزونا دا خرسون دا پر او دا نمائش دا پر ایسا.
ایمل خټک زیاتوی چې د سواد په کلتوري میلې کې یې له پښتني کلتور سره پر تړلو موضوعاتو د سیاستوالو، شاعرانو، لیکوالانو او د مدني ټولنې د فعالانو ترمنځ د یوې مکالمې اهتمام هم کړو. د دې په خبره د مباحثې ګډونوالو پښتني ټولنې ته په ورپېخو مسلو او د هغو په حل لارو نظرونه سره شریک کړل.
زمونږ کوم کلتور چې دی دا هغه مختلف فرقونه پکې وڅېړل شول، کوم چیلنجونه چې دي هغه وڅېړل شول او بیا دا وکتل شول چې دا چیلنجونه څنګه مقابله کېدای شي. اکثر مقررین و یا چکم خلق و شرکت کرو آغا یہ پدے بانے متفق ہو چہ زمونگا کم کلتور چکنو آغا دیر زیاد علو دا شوے دے آغا خبری و آغا رو جانات چکنو نشاندیو شوا چی آغا دا بارني اثر په نتیجه کې زمون په کلتور کې شامل شي دي. مثلا زمون په کلتور کې د مړي سپکاوي نه کیږي، خځه باندې لاس نه چتېږي، ماشوم باندې لاس نه چتېږي، یا چې کوم د عبادت ځایونه دي هغې ته همیشه احترام کیږي، هغې باندې عملي نه کیږي، یا قبرونه چې دي هغه در چا دي د هغې بې حرمتي نه کیږي. دغه رنګ چې دی نو دا خبره وشوه چې زمونږ کوم کلتوري ورثه چې ده هغه همیشه د امن خبره کوي، هغه همیشه د رواداری خبره کوي، د برداشت خبره کوي. نو دا خبره وشوه چې زمونږ په کلتور کې چې منفي خبرې شاملې شوې دي یا منفي اړخونه دي، د دې مخنیوي دپاره ښه خبره دا ده چې مونږ د خپل کلچر ته ترقي ورکړو، وده ورکړو، که مشاعره ده، که موسیقي ده، که نور داسې د فن نور اړخونه دي، هغې دپاره د اتکار وشي چې هغه ترقي وکړي، وده ومومي. او تر څو پورې چې د سیاسي مباحثې تعلق و هغې کې هم دا خبره وشوه چې دا زمونږ په علاقه کې چې کوم ځینې سیاسي روجانات دي چې هغه تنګ نظري خپروي، هغه نفرت خپروي، هغه تشدد خپروي، نو پکار دی چې د دې مخنیوی وشي. کوم ډایلاګ چې و پایې کې مختلف سیاسي مذهبي جماعتونو مشران راغلي وو او هغه دې مسلو باندې خبرې وکړي.
شتیرش مون پاک دیدارونکو ما سر فکر شی چې یو بل ته ازارونکو های ازارونکو سر لرا شتیرش مون پاک دیدارونکو ما سر فکر شی چې یو بل ته ازارونکو های ازارونکو بسکلو چې دې جن په د سرکارونکو ما سر فکر شي چې یو بل تازارونکو های قلار نکل مبت قرار نکو ما سر فکر شی چی او بل تازار نکو های ازار نکو.
اوریدونکو د سواد کلتوري میله ته د ازرا نفیس په نوم د مدني ټولنې یو فعال اهم ورغلی و. نوموړی په داسې حال کې چې په ترهګرۍ ځپلي سواد کې د دغه رقم میلو او غونډو جوړېدل ډېر د ارزښت وړ بولي، وایي چې په یاد پروګرام کې د سیمې د ښځو پر وضعیت هغه رنګ چې په کار وه خبرې ونه شوې. اغلی نفیس حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته وړاندیز کوي چې د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي چې دوی وکولی شي له خپلو حقونو خبر شي او د ټولنې په پرمختګ کې خپل رول ولوبوي.
یا تو پولیټیکل ڈسکورس باندې خبر وشو، امن باندې خبر وشو، کلچرل ایشوز باندې، او د زنانو ایجوکیشن او د ڈی سی سره باندې خاص خاص خبرونه شو. دا ورکشاپ او میډیټیټ ورک ایریا دا په دغه کې دا چې کنټرول شل ټاپکس کې کوم څه څه سټیټیفیکټ کې ماته خپل سوال جواب ملونه شو. تاسو خو په خوشي او اورو کې د مال کې برابر او د دانا کسانو کې ایول د اونلی بوم بغیر ممکن ہے نا، 52% آبادی چې کوم دا په خځو باندې مشتمل ده او په هغه 52% آبادي په کور کې دی او هغه بهر سره وځي او هغه سړو سره اوږه په اوږه په هر میدان کې کار ونه کړي او هغه تعلیم او صحت میدان کې راونه دي او هغه د خپل حقوقو نه خبر نه شي زما په خیال باندې د یو ملک او د یو قوم ترقي چې نو هغه دای نه بغیر ممکن نه ده.
اوریدونکو حنیف کیس د سوات یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال دی. د غیر سرکاري ادارو د دې هڅو چې غواړي د ادبي او کلتوري پروګرامونو په ترڅ کې د سیمې ویریدلي تریدلي خلک یو وار بیا ژوند کولو ته وهڅوي ستاینه کوي. ښاغلی کیس هیله من دی چې د سوات اوسیدونکي به هغه خلک چې دوی له تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کوي وپیژني او خبرو ته به غوږ ونه نیسي.
سمودے نا د جمالیات و دشمنان راز غشری در زمان د سواد کلکه د پختانو ټولو په کلتور باندې او پدې باندې حمله کوي زمونږ زمونږ خوشحالي ترولي او مونږ د تیارو لارو تار تا وهي دا ډېر زیاته د خوشحالي خبره ده چې د امکان دوه درې و نه پر سواد کې بیا پر پښتونخوا کې مختلف تنظیمونه شاعرانه دي باهم انجوز والا لګیاري خلک بیا ژوند تر حسوي را پاروي او هغه دا چې د ژوند په لارو روانېږي طریقه زمونږ کلچر پورا نمونه کېږي مشاعرې کېږي او زمونږ د موسیقۍ پروګرامونه کېږي نو په دې کې غټه خبره دا ضروره چې په خلکو کې ژوند پیدا کېږي او ژوند ته تیارېږي او خلکو ته هغه خلک په ګوته کېږي او د هغې خلکو نه ځان ساتي کوم چې دا خلک د خلکو نه زمونږ د ترقۍ لارې تروړي مونږ سره ترقۍ لارې بندې او مونږ د تیارو خو طرف ته بیا ګزاري نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې دا خلک بیا لکه د سپرلي په شان نوي بوټی کوي راځي او ژوند طرف ته راځي او د دغې خلکو خلاف به انشاءالله یو پیراله مې بغاوت اوچته او د دغې خلکو نه به ځان ساتي.
حنیف کیس وایي د سوات خلک په ادبي او کلتوري غونډو کې برخې اخیستو ته تږي ناست دي. نوموړی ډاډمن دی چې د سوات ځایي تنظیمونو به د مشاعرو او موسیقۍ پروګرامونو جوړولو کار ته ادامه ورکړي او په عین وخت کې د پاکستان له حکومت غواړي چې د سوات له هنرمندانو او امن خوښونکو خلکو سره مرستو ته حاضر شي.
په ژوند کې هغو چېرته لاسو خپله کولی نه وي د ډېرې خوشحالۍ نه پاسي او ګډاګانې نڅاګانې ورسره کوي زمونږ چې کوم سندرغاړي دي زمونږ چې کوم فنکاران دي د هغو دومره زیات قدر دی دومره زیات احترام هغو ته ورکوي چې اوس خلک پرې پوهېدلی دی چې دا خلک ډېر دیو په لار د دیو په آواز په دې باندې خلک را بیدارېږي نو شاعران ادیبان او دغه هنرمندان خو دې پروګرامونو ته ډېر زیات خوشحالېږي بلکې داسې وشي چې اکثر کسانو ته مقام هلاو نه شي نو ډېر خفګان اظهار کوي چې یاره ما هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړه زموږ مختلف تنظیمونه دي په سوات کې د دې ټولو د یو بل سره د اړیکې یو کړي دي او کوشش دا کوو چې مختلف پروګرامونه داسې وکړو چې د خلک سره بیدار کړو خلک پوه کړو تیار کړو ان شاء الله زمونږ د لیکوالو د فنکارانو د ټولو پکې مشترکه کوشش ده. حکومت له خدا په کار دی اولنۍ خبره ده چې امن راولي تحفظ دی وکړی شي. دویمه خبره ده چې کوم زمونږ فنکاران دي سندرغاړي دي په هغو کې ډېر ټیلنټ دی نو چې د هغو په سر لاس کېږي او هغو ته داسې سر وکړي کاره کیسټ کولی شي کابل څه کولی شي چې دغه مالي مرسته یې وکړي که لیکوالان دي نو چې د هغو داسې د هغو د کتابونو چاپ کولو مرسته د هغو کې کړي او پروګرامونه کوي نو چې مالي مرستې تعاون ورسره وکړي چې د امن دپاره دي چغې وهي دا خلک نو چې د دې امن د چغو ویستونکو خلکو مرسته بھرپور طور حکومت هم اخلاقي هم مالی او هر څه وکړي.
ماتے ماتے آئینے را ٹول کو لو بولت سرو خدا نے را ٹول کو لو بولت سرو خدا نے را ٹول کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹول کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹول کو پتختو بیاولی کو زئی چې د زړونو پتختو بیاولی کو زئی چې د زړونو پتختو بیاولی کو زئی چې د زړونو پتختو بیاولی کو بیا خپل غم جنې زمانه را ټول کو لو بولت سرو خدا نے را ٹول کو لو بولت سرو خدا نے را ٹول کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹول کو پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود جانا جانا نظر کرب پکیو کود جانا جانا نظر پھر تب پر ہر سینے را ٹول کو لو بولت سرو خدا نے را ٹول کو لو بولت سرو خدا نے را ٹول کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹول کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹول کو
اوریدونکو په پښتونخوا کې د مدني ټولنې فعال غړی او د سواد د کلتوري میلې تنظیمونکو ایمل خټک هم وایي چې د سواد اوسیدونکو ډیر لیواله دي چې تفریحي پروګرامونه ورته جوړ شي او دوی برخه پکې واخلي. نوموړی زیاتوي چې حکومتي او هم غیر حکومتي ادارې باید په سواد سربیره د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو او همداراز په قبایلي سیمو کې هم کلتوري او سپورتي پروګرامونه جوړ کړي.
او یو بجا څنګه په منټونو باندې مشاره ختمه کا خلق ناس لغوی نه مشاره نه وری الان کې دا چې صورتحال او چې تاسو پته راځي چې نو سم چې د نو یار اترا مکمله چې د نو هغه ختم شوی نه ده فوګي باوجود د شپې یوې بوجې بیا په موسیقۍ په ورځ باندې چې ډېر خلکو ته پته لګېدلی و چې دا چې یو کلتوري میله ده نو په موسیقۍ پروګرام کې څه د 1900 پورې خلک بیا چې د نو د شپې یو نیمه بجا په مینتونو باندې پزارو باندې موږ هغه پروګرام ختم کو. ها چې پروګرام ختم شو هغه باوجود چې د نو په حال کې خلک ناستو یو بل سره خبرې یو بل سره اترې نو خبره دا ده چې لیوالتیا ډیره زیاته ده او په کوم انداز کې چې خلکو شرکت کو مقامی خلکو الان کې موږ دعوتنامې چې ورکړې وي نو هغه موږ ډېر محدود خلکو ته ورکړې وي په هغه باوجود چې د نو ډېر زیات خلک لږ زما په خیال باندې د داسې پروګرامونو ډېر زیات نه صرف سواد کې بلکې فوشا علاقو کې بلکې ټول صوبه کې قبایلی علاقو کې دغه قسم پروګرامونو ضرورت ته حکومت دا جمهوري جوړېږي چې هغه را مخ کیږي حکومت دین او غیر دولتي تنظیمونه فلمونه در مخ کې شي او دغه سرگرمیانو ته توجه ورکړي، چې کلتوري دي، که سپورتي دي، که ورزشي دي، او دې سره دا ده چې زیات خلک راشي او د یو بل نه خبر شي، تفریح وشي، او ورسره ورسره چې خلکو کې یو اعتماد پیدا شي، کې خلکو کې یو احساس پیدا شي چې واقعي حالات چې دی نو هغه ښه دي، او د امن دا احساس چې دی نو دا نور هم ژور شي.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو میل کې مو په دې روستیو کې د خیبر پختونخوا په سوات کې د شوي یوې کلتوري میلې او د دغه رقم پروګرامونو د ارزښت په اړه واوریدل.
سندرو میل اونۍ ځخ پرونه مو اوریدل چې هرون بچا تاسو ته کول او وسو وخت شوي د 2:30 بجې او ګلیا سام سټوډیو راغلی نو راځي چې له هغه د خبرو لاندې سو.
د کابل په لویدیځ کې نن یو بمی چاودنه شوه چې هدف یې ظاهرا د ولس مشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله انتخابي کمپاین و. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشالو ډیټ وی د یو ځانمرګي بریدو چې پکې څلور ولسی وګړي وژل شوی دي. د په وینا د ولس مشرۍ کاندید عبدالله عبدالله ته زیان نه دی غوښتي. نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیر جرګې د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی سره ملاقات کړی دی. دغه جرګه به د خیبر پختونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره هم ملاقات کوي. د پاکستان علماء کونسل پرون د فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولې دي. د پاکستان علماء کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي پرون په یو کانفرنس کې دغه فتوا وړاندې کړه. حافظ اشرفي نن مشال لري سره په خبرو کې ویل اسلام د غیرت په نامه د وژنو اجازه نه ورکوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتي سرتیرو په سوي کې د ډېره بوکتی کې دیش بلوچ بلتون پالا وسلوال وژلې دي. خو بلوچ بلتون پالا یو ډله وای چې په نخته کې د دوی وکسان وژل شوی دي. اسلام آباد های کورټ امر کړی چې په پاکستان کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA دوه افسران مقدمه شي. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي له لشکر طیبه سره تړلې شاوخوا یو نیم سل نقاب درونکي وسلوال هڅه کوي چې دغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. بلخو افغان امنیتي چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو به په سولایز فضا کې ترسره شي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په نارمنډۍ کې د دویم نړیوالې جګړې او بیا یې کلیزې د دستورو پرانسته کړي او په نارمنډۍ کې د وژل شوي شل زرو ولسي بګړو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دغه دستورو کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانس، جرمني او برتانیا او د کاناډا مشران ګډون کوي. دا سه هیلې دي چې دا به د اوکران بحران په اړه کړکیچ کم کړي. دا وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نارمنډۍ کې وینا کوي. اوسپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراني ولسمشر د سوګند پورته کولو په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته اته کسیز پلاوی استوي.
خبرونه مو لمشاله دی ورندل چې ګلاز باندې کول په دې نیمه کې ساسله پر دوه اونځې خبرونه د ځوانانو غږ او اتلان لرو. خو لومړی د ځوانانو غږ خبرونه ته ورزو. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې مو د کبدي سیمو له ځوانانو سره خبرې کړې دي چې د هغوی ملګري له وسلوالو سره ملګري شوي دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
ستړي مشي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې به وایي چې د قبایلی سیمو ځنې ځوانان څنګه د وسلوالو لاسوتل ویږي.
دې سره میرا مالی لکه پیسې یا فون نه یې سره چې هغه پېښور شې ټلوای یا اسلام آباد پنجاب سین څنګه نو هغه د بدابن مجبور شول چې هغه د طالبانو شکل ته وشتل کنه هغه اصلې وخصلې.
دا ځوانان څنګه کولای شي چې خپل تعلیم جاری وساتي او د وسلوالو لاسوتاله تلو څخه بچي؟
ماته یاد شي چې زمونږ په کلی کې به ډېرو خاندانونو خپل بچو باندې سبق او ډوډۍ او کپڑے جامې دا به غلطه خو بچرګي ساتلي کپڑے به جوړولي. نو داسې ډېر واړه واړه سیزن دي چې اګین ډېر لوی آمدنی امکان پیدا کیږي شي.
او دا به هم وایي چې په دې لړ کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه څه حالې ځلې کوي.
او خیبر نوم شروع کړو نو خیبر کې ولس کمیونټي سکولز وکړي چې په خپل ځوان چې سکول سٹارټ کول خوته دا ډېر ګران خبره انده. او د دې چې یو لنی جنډا د منګ امن دي چې په قبایلو کې د امن راشي خو کدا دا خبره تر په کې روانه نه راځي خو کدا د طاقت په استماع باندې راځي کدا د خارج په لسی
لمشال لري وسره وسی. د قبایلی سیمو ځوانان وایي د دوی په سیمه کې لوړاندې بیروزګاري وه، خو په تیرو لسو کلونو کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ډلو ترمنځ دنښتو له کبله تعلیمي سرګرمۍ چې د روزګار ترلاسه کولو یوازنۍ وسیله وه هم په ټپه ولاړې دي. دوی وایي که یو خوا وسلوالو په سلګونو سکولونه ړنګ کړل، نو بل خوا د بدامنۍ له وجې ممکن نه ده چې ځوانان خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. طاهر وزیر چې د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکي دی وایي هغه ځوانان چې مالی وس یې کېدو هغوی د پاکستان لویو ښارونو یا بهر ملکونو ته د تعلیم یا مزدورۍ لپاره لاړل، او دارنګ چې کوم پاتې شول هغوی حالاتو او سیمه کې موجودو وسلوالو پر دې مجبوره کړل چې ټوپک په لاس کې راواخلي.
دې سره میرا مالی لکه پیسې یا فنډ نه لر سره جگہ پشاور شې ټلوای یا اسلام آباد پنجاب سین څنګه نه، نو هغه د بدابنه مجبور شول چې هغه د طالبانو شکل ته وشتل کنه، هغه اصلې وخصلې هغه د خپل ملک دغه نه کنه تنگ شول ډیره د سکیږي د سمه کې دی هر ټیم کله بمباری وی کله حمله وی او هر طرفه لکه کا طالبونی وی کده حکومت نه دې سره نه تنگ دی
همدارا سرګندونی د جنوبی وزیرستان د واڼه اوسیدونکو نورسلام مسجد هم کوي او وایي
څنګه پاتو د وزیرستان څخه د لاس کول د لاس کول نه چکیم د شتګردي ستارت تو مخته او روزګار چکیم تعلیم او هڅه په خپل لحاظ جو کام وو، خو چونګې څنګه د حالات په کیم طرف راون دي چکیم ادارې الډی تابع شوې مخود خلق یو داو چې یو تعلیم پر لسم بی کړل لم کړل څوک کورو یو نکاری یو په سرکار یا پرایویټ ادارا شه ملاو سره چون کې حالات او لاسه سری دي په خاص خاص کر وزیرستان سے یو داس راون دي طالبانایزیشن دور دا او چې اوکسس پاینان صاحب چې تر حال دې ځوانو نه طرف ته بدغستی راتو شو خبره صحیح دوی جیوا داس زو بل چې اوس کا اوکسس ډیر سره لوکل کاستنګ یا تابکایاځي تنخوا ملایږي په څیر ته ملایږي او خوډیر را سي مثال شتا تو سو وخت سره جوړی را سي ځوانون چې مخته تلتلی وي او په یو تعلیمي ادارې سبا کوي نن یې چوت سره افسوس مقام نه ځاغه چې کیم یې تر هغه دې دغه سارا او یو غفنه سره سره ملاو دي او یو قسم دې دغه یو احساس جوړ شي.
طاهر وزیر د خپل ځنو ملګرو قصه بیانوي چې هغه یې څنګه پر دې مجبور شول چې لوسلوالو سره ملګری شي.
تقریبا ما چې کوم بیس فرینډ یې ما سره دی هغه څلور دي څلور بد توقم چې هغه اوس یو خو وفات شوی دی کنه، خو درې تقریبا باندې هغه اوس تقریبا په کلی کې ګرځي اوس هم کنه هغه تو اوس اذن اوس هغه سره ملاو شول کنه اوس یې کم شکل اوس یې زم داسې نه بجام کله کله داسې چې ملاو شي یا پشاور یا بلوی دی کنه یا بونو کې داسې ملاو شي کنه کله کله یوزر ما وانت لیدلو پشاور کې نو هغه شکل ما باندې غو په د فردوس سمینه سره مال ته سکارو کنه نو هغه داسې ډولاړو ما نه پیژندل هغه زه پیژندم کنه ما چې وکړه ټول دوی ګیره دوی سارونه کنه ډیر زیات خفا شوم کنه نو دوی چې کوم غو لکه دومره زیات خفاوی کنه وایي چې یار اوس موږ ته بل لار نه و کنه الته به میرانشا کې د نور خلکو نه پرې هیڅ درې کنه چې یار تاسو ته تاسو راځي موږ په موږ ته ټوپک درکو وا به کو کنه نو جاب ملاوې دونه حکومت طرف نه نو موږ ول چې بس صحیح ده ته موږ ته باندې موږ ته ډیزل ته ګاډي ملاوي کنه نو دوی سره به موږ
خود شمالی وزیرستان یو بل ځوان همایون وزیر وای که څه هم د قبایلی سیمو ځوانان دا وخت په مشکل کې راګیر دي، خو د په خبره لدې حالاتو د وتو یوازنې حل تعلیم دی.
زه به د ټولو نه مخکې غټه خبره دا درته وکم چې په دنیا کې که هر څومره انقلاب راځي په دنیا کې که هر څومره تغیرات او تبدیلیان راځي هغه صرف او صرف د تعلیم په بنیاد باندې راځي. د ټوپک په لار باندې تر اوسه پورې چا هم چې په مدا تبدیلی نه ده راوستې. د ټولو نه غټ کولتا او ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې څوک هم زما آواز اوري دا کوم دې نه پر جلوی ورته غړوم چې دا حالات به تر څه مودې پورې زمونږ نوې نسل زمونږ چې کم نوې کول دی هغه د خپلې حوصلې نه هر کوي خپلې جذبې دې نه ماتوي او خپله هر قرار وسلسله دې بده دي انشاءالله هغه وخت لرې نه دی تاپسې هر تیار شپه پسې رڼا ورځ ضرور راځي چې په وخت وزیرستان کې به رڼا راځي وزیرستان کې به موږ دغه حالات چې کوم دي حالات ورکوو او یو نوې او انقلابي وخت کوم ځای غره روان دی چې د ټوپک په ځای د مون قلم راوغلو او د قلم په زور به د خپل دښمنانو مقابله وکړو.
په پېښور کې د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای چې دا د قبایلي سیمو د ځوانانو شری او اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې دا رنګ د نورو انسانانو د وجلو لپاره له وسلوالو سره ملګري نشي. د ده په خبره د وړو وړو کاروبارونو په وسیله د ځوانان کولی شي چې د خپل تعلیم او کورنۍ خرچې پوره کړي.
ګورې جی، ماته داسې ښکاري چې ډېر داسې سیزونه وي زمونږ په دې وطن کې د ځوانانو په حواله خصوصي خبره کومه چې یو لنډ لار اختیار کی او تصور دا کی چې په دې لنډ لار اختیارولو کې به اختیار هم ترلاسه شي او وسایل هم ترلاسه شي او مسلې هم حل شي. دغه لنډ لار اختیارول چې ده کنه، دا عموما په تباهۍ تمامېږي، عموما په زیان تمامېږي، دا عموما په ډېر لوی نقصان تمامېږي. نو ځوانان چې دغه ځای کې دي او هغې سره بل اسم نشته، نو داسې واړه واړه سیزونه دي. مثلا هم داسې بظاهر خو دا د خندا خبره ښکاري، خو ما ته یاد شي چې زمونږ په کلي کې به ډېرو خاندانونو خپل بچو باندې سبق او ډوډۍ او کپڑے جامې دا به هغلته ښځو به چرګې ساتلي، کپڑے به جوړولې، دغه شان د سړو به بیزا او ګډه لکه وا ساتله او سرو له به یې په مرکیت وښو کې. نو داسې ډېر واړه واړه سیزونه دي چې هغې نه ډېر لوی آمدني امکان پیدا کېدای شي. نو که څوک خالص د دې د وجې نه ټوپک رالي او جنګ سره ملګري کېږي، زما خیال نه دی چې که غور فکر وکړي او یو اوږده لاره اگر چې په هغې کې لږ ډېر زیات صبر به وي، صبر به کول غواړي، په ځان به کار کول غواړي، خپل نفس باندې به کار کول غواړي. خو زما خیال دا دی چې که انساني حواله باندې خبره کوي، که شرعي او اسلامي حواله باندې خبره کوي، او که د پښتونولۍ په حواله باندې خبره کوي، نو دغه واړه واړه وسایل چې هلته موجود وسایل دي، د هغې نه کار اخیسته کېږي. او زما خیال دا دی چې د خپلې ګټې وټې او د خپل ځان او د خپل خاندان د خپلې کورمې د بچکولو او د هغې د باقي ساتلو او هغې ته مخکې تلو وجه جوړېدای شي.
خو هغه څه وجوهات دي چې په قبایلي سیمو کې ځوانان د وسلوالو لاسو ته لویږي. په دې اړه خادم حسین وایي
چې کوم ځای کې هسپتال نه، کوم ځای کې روډ نه، کوم ځای کې روزګار نه، کوم ځای کې صنعت نه، کوم ځای کې زراعت نه، نو ظاهره خبره دا ده او اغل دا دی د ټوپک د لاسا د ګټلو موقع موجود وي. نو دا ډیره زیاته فطري خبره ده چې ځوانان نه، نور خلک هم غاړې ته ځي، خو د ځوانانو زیاته ایسه د چو اغل ته امکان دی. خو سره د دې دام ذهن کې یاد ساتي چې بل معلومه خبره غدا ده چې صرف یو دغه وجه نه ده، وجه یو بل هم ده. او هغه د دې اختیار اصلولو وجه په مقامي سطح د اختیار اصلولو یو خواهش هم داسې وي چې هغه ځوانان بوزي. زما د تحقیق تر مخه د ځوانانو زیاته ایسه خودي اختیار د خواهش تپاره زی، بیا د غیر دیم نمبر برخه چې د نو هغه د معاش او اقتصاد په حواله زی، بیا درې مچر ټوړه برخه هغه د نظریاتي حواله باندې متاثر شوی نیوزی.
خادم حسین وایي چې د پاکستان مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه کولای شي چې خپل رول ولوبوي او د قبایلي سیمو ځوانان د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه بچ کړي.
ما تخکاری داسې چې درې سطح باندې یا درې کچه باندې کېدای شي. یو خو حکومتي او ریاستي کچه دی. ریاستی کچ باندې دا کېدای شي چې دغه د جنگ میدان یا د جنگ ځای یا د جنگ تور کوی دا د امن اقتصاد کې بدل کی. دا ضروری ده چې اغلته د سوشل سیکټر ډیلیوري چې ستویل شي، کو بدی او کنکاسی دا او کروڑ دی او ک اسپیټال دی او ک تعلیم دی او ک د هنرونو اداره ده او ورسره زراعت. تر اوسه بیا چې ډیر مخکې جاج ډبلیو بوش اعلان کړو چې اپورچونټی زونز به دغلته جوړو، چې د مواقعو داسې ځایونه به دغلته جوړو کوم ځای کې چې هغې تجارت په اسانه بیا د هغه چې کوم پیداوار دی د قبایلي سیمې هغه په یورپ امریکا کې هغې مارکیټونو کې په ترجیحي بنیادونو ځای ورکوو. هغه خبره مخې ته لاړه ده د پاکستان حکومت چې کوم ریفارمز وغیره کول یا کوم اصلاحات کول غوښته، هغه خبره هم په مخ کې نه ځي. دویم چې کوم کچ دی هغه ما ته ښکاري چې د سماجی ټولنې یا د مدني ټولنې کچ دی. او هغه داسې دی چې هغه ځای په ځای وړې وړې جزیرې آبادې کړې شي. او هغه جزیرې په داسې شکل کې وي چې چرته د زراعت په شکل کې، چرته د تعلیم په شکل کې، چرته د هنرونو د ادارو په شکل کې. بیا درېم چې کوم کچ ماته ډېر زیات مهم ښکاري او اهم ښکاري
هغه سیاسي ګوندونه دي او سیاسي ګوندونو سره تړلي مذهبي ګوندونه دي. زما خیال دا دی چې د سیاسي ګوندونو ورسره د مذهبي ګوندونو او د مفکرینو د منورینو د محققینو په شریکه داسې مواري جوړیږي چې په دغه حواله یو خو د فکر خبرو کې دویم اغلته اصلاحات تجویز کړی شوي چې اصلاحات دي د هغې دپاره د هغې د عملي کولو دپاره منډه کړه ووي او خبرو کې او دریم دا چې ریاستونو باندې زور وړي چې دا مسله حل کړي.
په پېښور کې د لاسګل په نامه د یوې غیر دولتي ادارې مشره معراج همایون وایي د قبایلي سیمو خلک کولی شي چې په خپلو کې سره راټول شي او په لږ خرچا په خپلو کورونو بیټکونو او حجرو کې د خپلو ماشومانو لپاره سکولونه پرانیزي.
ډیر مخکې په 1994 کې موږ یو ماډل مې جوړ کړو او خیبر نام شروع کړو. نو خیبر کې ولس کمیونټي سکولز وکړه په خپل حضور کې سکول سٹارټ کول خوڅه ډاډو ګرانه خبره انده او مشران ته یو کلی کې دکوا مې چې تاسو خو یو لس پنځه کسان چې څنګه جرګې جوړوي نو یو دغه شان یو لس پنځه کسان یو ځای شي یو کوټه ورله ورکې یا یو برنډه چا څخه خالي هغه ورله ورکې یا دالان یا هغه کې او هغه نږدې نږدې ماشومان چې کومې هغه راټول کړي یو پنځه پنځه روپۍ ورکوي هغه له استاد ساتلی شي. نو هغه پیټرن په دې ماډل باندې شروع کړو او لس سکولونه موږ شروع کړو او هغې نه پس بیا دغه تنظیمونه چې کوم پکې دلچسپي هغه سنه نم تنظیمونه جوړ کړي چې دا ټیک دی موږ ورته نه درې کاله پس زه خو تاسو بیا دا چلوئ دا هغه کولی شي تاسو نورم په دې ماډل باندې تاسو شروع کولی شي.
همداراز له باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي د پیپلس پارټي یو غړی خونزاده چټان وای د قبایلي سیمو د ځوانانو د حالت ښه کولو لپاره دوی او نورو سیاسي ګوندونو په ګډه لسنوکتي ایجنډا جوړه کړې ده.
نوی جنډا زمنګ امن دی چې په قبایلو کې امن راشي خواږه دا د خبرو اترو په چیرې باندې راځي خواږه دا د طاقت په استعمال باندې راځي کله د خارج پالیسي خو د قبایلو لپاره امن ډېر ضروري دی هغه چې دا دي چې موږ بل کې الیکشن غواړو چې په فاټا کې کوم کرپشن دی په تر کې چې پندونو کې دا اختیارات دي نن دي خلکو ته د علاقې خپل خلکو ته تلاش کې ورکړي شي چې دا کرپشن هم ختم شي کومه پیسې چې دي واقعي چې ان په تقریبا ترقی راشي ځکه چې تاسو وګورئ چې کوم پندونه قبایلو ته تر اوسه پوری تللي دي او بیا هڅه تاسو چې په ګراوند باندې وګورئ نو هڅه هیڅ شی په نظر باندې نه راځي په هغه کې دا دي چې په پارک کې شیونه کې د دومره بدلی وشي چې قومي سیمې د سنت په حق اچي شي چې هغه د قبایلو لپاره د قانون سازي کولی شي او په نور حالات د نړۍ کې قبایلو ته د خپل حق ورکړي شي قبایلو چې کوم روزګار ته مشروع دي دوی ته یو غټ سپیچ جو ورکړي شي هغه چې کوم لیوي دا هغه ته د صحیح تربیت ورکړي شي دا ټول هغه خبرې دي چې په دې باندې عمل درامت وشي نو د قبایلو اساسي ملي مين خدمت دي چې دا د قومي د نورو قومونو سره د برابرۍ په بنیاد باندې په یو سب کې مدري دي شي.
معراج همایون وایي چې په قبایلو سیمو کې د ټولو مسلو یوازنی حل تعلیم دی. دې په خبره کڅه هم په قبایلی سیمو کې بدامنی ده او وسلوال هلته کې تعلیمي ادارې رنګوي. خدا وایي چې حکومت کولی شي د ټي وي او ریډیو د لارې د قبایلی سیمو ولستا تعلیم ورسوي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. نننه پروگرام د پښتونخوا د یو قومي مشر او حکمران ملک احمد خان یوسفزي په اړه دی. تاریخ کوهان هغه لدی عمله د پښتنو د تاریخ یو مهم سړی ګڼي چې نوموړي د پښتنو لپاره د یو جلا ملک او حیثیت درلودلو لپاره کوششونه کړي وو. د هغه د واک پر مهال په بیلابیلو قومونو د ځمکو ویش په ډیره ښه طریقه کې دوسره د خونړیو جګړو مخنیوي شوی وو. د نوموړي د زیږیدو کره نیټه نه ده معلومه، خو لیکوالان وایي ښایي ملک احمد خان یوسفزی په 1400 عیسوي کال کې کابل کې زیږیدلی وي. د ثوابی یو لیکوال او څېړونکی نورالامین یوسفزی د ملک احمد خان د کورنۍ په اړه د مشال ریډیو اتلان خپرونې ته وویل:
د دنیا دا کم عمر کمی مشر او جرنیل ملک احمد خان چو د یوسفزو د یو مشر د سردار ملک سلطان شاه وره الله بخش یوس پی وای چی د اندازتن په کال 1300 کې وفات شوی دی. دغه زمانہ وا خو فیصل هدی په خپل ناچاپ کتاب کې روشنیو کې سفیر کې او ګڼ تاریخی کتابونه چاپ کړی دي او خپل تاریخی بصیرت په کې استعمال کړی دی. نو هغه دا وایي چې ملک احمد خان په کال 1400 کې پیدا شو او په سوات کې نو ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی په 1515 کې شته شو.
د ولی خان پوهنتون تاریخ لیکونکی فرهاد علی خاور وایي چې ملک احمد خان پر کابل د مغولو د الغ بیگ د حکمرانۍ په وخت له دغه ښاره وتلو ته مجبور شو. دغه په وینا کله چې مغولو د یو سازش لمخې ځینې یوسفزی په کابل کې وژل او ځینې نور یې له خپلې سیمو وویستل، نو پښتانه د ملک احمد په مشرۍ د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته شول. کاغله خاور په دی اړه وای:
1990 کې یو مسله رااله د یوسفزو د ګګیانو د ملک احمد خان یو خور واغې ور کړې و او دا څنګه څه مسله بیا جوړ شو. د تغیر دي جګړه دغه لاغي کې الګ بیگ د ګګیانو مرګرتیا وکړه. بهر حال هغه کې ریښه کښ تو خور خدای دی په روغه په دغیر راوست خپل محل ته. دا وسو یوسفزی په وخت کې شهیدان کړی شو په 1990 کې او ملک احمد خان په اون په کې گرفتار و. خو د دې تر ملک سره مان د جون د لپاره درخواست وکړه ته خلق بیگ ته او په بدل کې خپل ځان اړیته والے په هم پکې قتل شو. شهید کو بیا دي خطر روان شو. نو دي سو وخت جلال آباد کې او د جلال آباد نه دي بیا په یو ډیر منصوبه باندې لا نه کړی دي چې هر موږ به خپل قوم لا ځان دی یو ملک اصلو او د سواد په نیت روان شو. دي چې خطر اله نو دلته د لدا کو دغه نو دي ته دوه وخت زه ورکو دي دلته بیا خپل قبيله په مده مده را غوندولا اشنغر دي سره خوا کې او د سلطان ویز جاګیرو د سواتی سلطان ویز او دي مغول بادګزارو دغه تل پیندل سوا لسما پورې خوښه دي اشنغر پټه کو اشنغر باندې دی هم لوکړه او د سلطان ویز د جاګیرو په دې باندې قبضه وکړه تر د ملکند او د شیخانه پورې او دي وروړې د سوات طرف ته. نو په دې پیندل سو کې بیا یو جنگ وشو. جنگي تاڼه وته موږ وایو یوسفزو د دې سواتیانو سلطان ویز او هغه کې ریښه پس خو نو دي په سوات باندې هم قبضه وکړه.
تاسو له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه اورئ. ملک احمد خان یوسفزی د خپل دوراندیشۍ لپاره مشهور وو او همدا وجه وه چې هغه په ډیره هوښیارتیا سره خپل خلک په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کړل. څېړونکی نورالامین یوسفزی په دې اړه وایي:
ملک احمد خان مبارک چې دا زمانی ټول تذکرہ نگارو غاغ خپل دی او کتر دی ټول چې کوم سوره سوره زمين په لاس راځي نو هغه یو دا وایي چې دې دکی د په تندې کې د مشرای نه خېزلې دی د یو شغل بیان مقررو او دې چې کوم نه انو ډیر زیات کو یو خيار سره او دا هغه سره چې دا غ پښتنه حسي چا چې د پښتنو غني چنګ ونګ او خانه د دوش کبیلې را یو ځای کړی یو موټه کړی او بیا ورله د اوسېدو د پردا کې خاور او غټلا چې دوی دا 1300 کال او شو مستقیل په مشته دي او د خپل کلتور او خپل روایت محافظان دي. نو زه دا وایم چې دا اکثر پښتنو د کبیلو د تهذیبي او تمدني ژوند ابتدا چې یو کام طرف ته یون شروع کړی دی نو دا د ملک احمد د دور نه کیږي. دا څه مونږ نه شو ویل چې د مکمل عرص په خپل دور کې مکمل کړل. بل دا چې خدای ویل شي چې یو ابتدا وکړه او دا مونږ ته یاره تاریخ په پاڼو کې ځای په ځای ښکاري چې دې سړی چې کوم دی نو د کې یو خدای و چې دا الان کې دې په بیا سره سامنے کې د خپل خلک راوستو او دلته د لزاکو د لزای ورک خو د یو خدای و چې د چې دلته کله دې ډیر شو نو د بیا د خپل قبیله او بیا هغه چې د ملکان کې په یو سټډي جی باندې ډیر کړه د سوار په قبضه کړو. بیا چې کله ګلیاني او محمد سی او لغبیک بیا هغه ټانک له لورال نو بیا دا یو لوی خبره ده چې دې سړی بیا
خپلو مندونو ته او سپورت وي چې تاسو د مردان او صحابۍ طرف ته لاړ شي، یعنی د عباسین غاړې لاړ شي، او دا چې کومې آبادې ځمکې دي نو تاسو دا سره پرېږدئ محمد زو ته او ګلیانو ته.
ملک احمد خان نه یوازې د پښتنو خوري وري قبیلی راټول کړي، بلکې هغوی ته د یو بیل شناخت او پیژندګلوی ورکولو لپاره هم کار وکړ. تاریخ لیکونکی فرهاد علی خاور وایي تر ټولو غټ کار چې ملک احمد خان یوسفزی کړی هغه د پښتونخوا ریاست اعلانول وو.
دا 1500 شلم کې اعلان شو د پښتونخوا ریاست روندي دلبانی د یو ریاست په حیث اعلان شو. باقاعده اعلان دی وکړو د پښتونخوا د ریاست، او ملک احمد خان دغه مشر حکمران شو، شیخ مری بابا قاضی القضا او وزیر اعظم دغه دې کې پېښور شامل نو دي کې مردان، اشنغر، سوابه او ملکن، سوات، بونیر، باجوړ، ګیل دا ایریا و دا سیسو دغه پورې دی اباسین او د دری کابل د دې په منځ کې دا ایریا چې ودې پښتونخوا نوم کې خود شو. نو د دې خود داسې حکومت خونو چې یار دې په تخت نه سي یاد دې په دغه عام د پښتنو چې څنګه حکومت او دې کې دغه وخت کې دې ملک احمد خان یو ډېر دې تدبر نه کار غوښته چې ته د دې سټیټ نوم یو سدې سټیټ کې خونو خود دې د پښتونخوا کې خود او دې لپاره چې افغانستان کې څومره پښتنې قبیلې وي هغه د ټولو قبیلو نه خلق او وخت لګ لګا او هغه له بلته یې سدې چې کم یې آباد او په کم کم کلی کې کمازي او په کم کم ځای کې نورک سبیلی وی امازی او بتمانو ای صدی کومنا اغي سره چې کوم نه کې با پیزه زره ای صدی او نو الته نو سره 200 بل کوم واچو د افغانستان نه چې کوم پښتانه راغوخته او د دې چې مقصد دا و چې د دې پښتونخوا به چې کوم نه په افغانستان مضبوطی لکه طاقت د دې ټول په افغانستان کې پروت ول کنه بل خر راتو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو، 1500 کال پخوا هرې قبیله کوشش کاوه چې په یو پوره سیمه قبضه وکړي او هغه کې د کرنې د ځمکې ترڅنګ د اوسېدو ځای هم پیدا کړي. د ملک احمد خان یوسفزی په وخت هم پښتونخوا کې پر ځمکو جګړې روانې وې، خو د هغه ملګری سلاکار او وزیر شیخ ملی بابا د نوموړي سره د دې ټولو مسلو د حل په برخه کې پوره مرسته وکړه. څېړونکی او لیکوال نورالامین یوسفزی په دې اړه وایي
ملک احمد په خپل هم د زیرک او ډیرو خيار کړي کم کار چې شیخ ملک کړي دا په دغه یغانه کوي دا هغه د زموکو وېشته دا چې کم د تپو نمونه دي دا مره خو یې خېږي په دې ډول خو د شیخ ملک مرنه کوي دا او زما خیال دی لکه د کم چې مونږ سره پټوار سیستم دی اوس هم موجود دی، یعنی مغولو نه پس بیا پیرنګیانو مغه برقرار ساتلو نو دا په خپل ځای ټیک ته شیخ ملک ډیر زیات خيار کړي. شیخ ملک چې دی نو تر ګجو خان پورې بیا د خدای پاک ډیر عمر ورکړو نو دوی له مشورې ورکولي او ظاهره خبره ده چې د مشیرانو خپل اهمیت او حیثیت وي. زه د شیخ ملی رحمت الله علیه د کردار ډیر لوی قایل یم په پښتون تاریخ کې، خو زه دا وایم چې د دې په بنیاد باندې د خپل دغه اتلانو کردار مونږ ډیګریټ کول نه شو. دا څه نه ده چې ګنې هغه نه پوهېدل خدای
امین یوسفزی زیاتی چې ملک احمد خان پر دې باور نه درلود چې وخت دې د بچیان غوندي په یو کور کې پاتې شي. د ښاغلی یوسفزی په وینا مخکې تر دې چې هغه مړ شي نوموړي ګجو خان د قوم د مشرۍ لپاره غوره کړ چې د پښتنو په تاریخ کې یو روشن فکره تعلیم یافته او ښه حکمران تیر شوی.
بل کمال دا کړی دی چې د خپل زوی یا د خپل نږدې رشتہ دار په ځای باندې مندړ ملک ګجو خان چې دین هغه سرداري د پاره غوړه کړ. شیخ ملی سره په مشوره وکړه چې دا سړی ډیر بادروم دی او ډیر خياروم دی، بیا چې هغه ته کلو نو هغه ورته چې تاسو ژوند زدا څه نه کوم. بیا چې کله هغه وفات شو ملک احمد نو بیا با قاعده جرګه شو او په جمهوریت طریقه باندې ملک ګجو خان چې دین هغه د پښتنو د یوسفزو سردار شو. نو د ملک احمد خان چې دا هغه ډیر ځه الخونه دی د شخصیت بل دا ده چې د هغه د ګیم لیډر چې هغه بیا کوم ورک نو هغه بیا د ګاړ مناره نه او د ثوابه د دې ځای نه واخلي تر غره پورې او تر ډیرو پورې دا ټول سلطنت بیا هغه
قائم کړ د ملک غنی خان. نو دا هم دا یو ښېګړه وه چې هغه ورکړی یو داسې لیدر ګزای دی چې یو نا اهل رشتہ داری ورکړی دی. نو د یوسفزو د سب کاسټ یعنې د منډلو نه چې دنه دی اوسړي انتخاب وکړ.
د مشال ریډیو اوریدونکو د نننۍ اتلان خبرونه وخت هم دومره و تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخکم خوشاله او آباد اوسئ.